أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند سور لسم فتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورنو، پتیر در لسم فتح کی موج در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام اجتماعی زنی اجتماعی ارشادات او لارښوونی د دې د پاره بیان کړه چې د زنو اسلام دشمنو انسانانو تهمتونه او د اسلام د پیشوا سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلام حقیقی او واقعی شخصیت سر مقایسه کی، او پر دغه ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خلق و عفت او نسو الکول ته دعوت وی، د صبر او قناعت فضائل ورته بیان وی، او فرمایي کچا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ به پر مخ غوش نیوي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو تر څنګ خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عز وجل سره وه. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړه، تر څو چې د بشر په تاریخ کې پس له انبیاء علیهم السلام څخه د کمال و هغه لوړې درجې ته ورسېده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي که یو څوک د یو چا متابعت کوي او د هغه پر لار ورسره ځي، نو د هغه چا پر طریقه رهسي چې هغه په اسلام کې او پر سمه طریقه وپات شوی وي، ځکه ژوندی د فتنې او اوښتلو څخه نه دی په امان. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب د دې امت افضل انسانان و، زړونه یې پاک و، په علم کې عمیق و، دنیوي تکلیف یې لږ و. الله عز وجل د خپل نبی د صحبت او د دین د اقامت دپاره اختیار کړی و. د هغو فضیلت وپیژنئ، د هغو د لارې متابعت وکئ، څونه چې مو په وسه پوره وي د هغو اخلاق او عادات اختیار کړئ. هغه پر مستقیمه لار و، او بیا په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ټوله امت قائد اعظم، داسې ظاهری او معنوي کمالات درلوده، داسې مجد او فضیلت یې درلودی، داسې ښه اخلاق او ښه خویونه یې درلوده چې زړونه ورکشېده او نفسونه تر قربانېده، چې یوه خبره به نه وکړې صحابه کرامو به د هغه پر عملي کولو تلوار کاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه عالی اوصاف سره وکولای سوای چې په مدینه منوره کې یو نوې د مجد او شرف داسې ټولنه جوړه کې چې په تاریخ کې مثل نه لیدل کیږي، او د دغه ټولنې د مشاکلو د لیرې کولو دپاره داسې حل پیدا کې چې یو انسان په راحت سره ژوند پکښې وکړي. دا هم په داسې وخت کې چې د هغه وخت انسانانو د جهالت په تاریکیو کې ژوند کاوه، خو په دغه لارښوونو او په دغه لوړو معنوياتو د دغه نوې ټولنې عنصرونه پوره سوه، او د وخت د ټولو مشاکلو په مخ کې ودرېده. د ورځو او تاریخ مخ یې وسمې لارې ته واړاوه. ورونو، پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې د نوې اسلامي ټولنې اساس ټینګ او مضبوط کړي، د مسلمانانو په مابین کې عقیدوي، سیاسي او نظامی وحدت راوستي، نو یدا بهتره ولیده چې د غیر مسلمینو سره هم منظم علاقات ولري، او د دې کار څخه مقصد داو چې ټول بشریت په امن او سلام، خیر او سعادت کې ژوند وکړي، او دغه منطقه په یوه اتحاد کې منظمه سي، او هلته په هغه منطقه کې چې په تعصب او نفاق سره ډکوه د عفو او بخښنې طریقه کښېښول سي. لکه د مخه چې مو درته وویل، هغه غیر مسلمین چې و مدینې منورې ته نږدې پراته وه، هغه یهود وه. دغه یهودو که څه هم پټ په زړو کې د مسلمانانو سره عداوت درلودی، مګر تر اوسه پورې یې هیڅ مقاومت او دښمني نه وه ښکاره کړې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره هم یو خاصه معاهده ولیکل چې په هغه معاهده کې یې یهودو ته دینی او مالی مطلقه ازادي ورکړې وه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی دپاره د فرار کولو یا د مالو د مصادره کولو یا د دښمنۍ هیڅ سیاست نو اختیار کړی، او دغه معاهده د هغې معاهدې تر څنګ وه چې پخپله د مسلمانانو تر مابین لیکل سوې وه، چې د هغې معاهدې مهمې مادې مو درته بیان کړې، او اوس به د یهودو سره د معاهدې مهم ټکي درته بیان سي چې دا هم اسلامي قانون دی. اول، یهود د بنی عوف د مسلمانانو سره یو امت دی. د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی. د دوی مریان او د دوی ځانونه په دوی اړه لري. دوهم، یهود خپل خرڅ او مصرف کوي او مسلمانان خپل خرڅ او خپل مصرف کوي. دریم، یهود او مسلمانان به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې کوي چې د دوی سره جنگ یا پر دوی تجاوز او تیری کوي. څلرم، یو سړی د بل حلیب په گناه نه نیول کیږي او د مظلوم به کومک کیږي. پنځم، تر کومه وخته چې مسلمانان په جنگ کې وي، یهود د مسلمانانو ملګری دي. شپږم، که د دغه عهدنامې د خلقو په مابین کې یوه داسې شخړه یا جنجال پیښ سو چې د هغه څخه د شر او فساد بیره وه، هغه موضوع به و الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته محول کیږي. اووم، و قریشو او هغو کسانو ته چې د قریشو نصرت کوي جوار نور کول کیږي. اتم، مسلمانان او یهود به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې پر مدینه منوره حمله کوي، او پر هر چا د هغه حصه ساتنه ده چې د دوی و ترپته وي. نهم، دغه عهدنامه بیل ظالمه او گناهکار بل څوک نه ماتوي، یعنی هر چا که دغه عهدنامه ماته کړه هغه ظالم او آسم دی او جزا ورکول کیږي. ورونو، د دغه عهدنامې په لیکلو سره مدینه منوره او د هغه شاوخوا یو وفاقي دولت او حکومت سو، چې نن ورځ فدرالي حکومت هم ورته وایي، چې مرکز او پایتخت یې مدینه منوره سو. او د دغه حکومت رئیس که چیرې دغه تعبیر صحیح وي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. حکم او امر په دغه حکومت کې د مسلمانانو دی، چې په دغه عهدنامه سره مدینه منوره د اسلام د پاره یو حقیقي او واقعي مرکز او پایتخت وګرځیده، او د پاره د دې چې د امن او سلام منطقه نوره هم پراخه سي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتلونکو وختو کې د نورو قبایلو سره هم د وخت د مراعات سره سم دغه سي معاهده کړي او لیکلي دي، چې په راتلونکو بحثو کې به پر خپل ځای درته بیان سي. ورونو، موږ مخکې هغه تکالیف او آزارونه درته بیان کړه چې د مکې مکرمې کفارو پر مسلمانانو تیرول، او د دوی هغه کارونه مو درته بیان کړه چې د هجرت په وخت کې د مسلمانانو سره وکړه، چې د هغه اعمالو په سبب د مکې مکرمې کفار د دې وړ وګرځېده چې جنگ ورسره وسي او مالونه یې مصادره کړه سي. خو دوی پر هغه اعمالو سربیره بیا هم هغه خپل عداوت نه پرېښاوه او د غفلت د خوبه څخه نه راویښېده، بلکې په دې ډېر خفه وه چې مسلمانان ولې د دوی د عذابو څخه خلاص وه، او ولې په مدینه منوره کې د امان ځای پیدا کړي. نو یې عبدالله ابن ابی ابن سلول ته، هغه چې مشرک او د انصارو رئیس بلل کېدی، که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هجرت نوای کړی او انصارو ایمان نوای راوړی، قریب و چې اهل مدینه پر خپل ځانو پاچا وګرځوي. نو قریش و دغه عبدالله ابن ابی او دغه و مشرک ملګرو ته خط ولیکي چې ورته لیکلی و تاسې زموږ و سړی ته ځای ورکړئ، موږ په الله سره قسم یادوو چې یا به جنګ ورسره کوی او د خپله شاره څخه بې باسئ، یا به موږ ټوله پر تاسې حمله کوو، تاسې به وژنو او ښځې به مو بندیانې نیسو. د دغه لیک په رسیدلو سره عبدالله ابن ابی اراده وکړه چې د مکې مکرمې د مشرکانو امر پر ځای کړي. یو خو په خپله ده د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ذاتی حسد او عداوت درلودی، ځکه ده دا فکر کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ده پاچهی د ده څخه اخیسته ده، او بل دا امر هم ورته راغلی. عبدالرحمن ابن کعب رضی الله تعالی عنه وای کم وخت چې عبدالله ابن ابی او د ده بتپرستو ملګرو ته دا امر ورسېدی، خپل نفر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جنگ د پاره سره راټول کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې په دې واقعا خبر سو نو ورغلی او ورته ویل د قریش د جنگ وعده و دغه حال ته ورسولاست. قریش دونه ضرر نسی در رسولای لکه دغه اوس چې تاسې و خپلو ځانو ته رسوي. تاسې غواړی چې د خپلو ورونو او اولادو سره وجنګیږئ؟ هغو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه خبرې واورېدې بیرته سره وپاشل سوه، او عبدالله ابن ابی په دغه وخت کې د جنگ اراده پرېښول. خدا معلومه خبره وه چې عبدالله همیشه د قریشو طرفدار و. هر وخت چې به دا موقع په لاس ورغله چې مسلمانان او مشرکان په جنگ سره اخته کې، د به خپل ټول کوششونه کول، او په دغه کار کې یهودو هم د ده کومک کاوه. مگر هلته د حکیم نبی صلی الله علیه و آله و سلم حکمتونه و چې د دوی د شر او شیطانت اورونه هر وخت په پوره حکمت سره وروجل. په دغه وختو کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د عمره د ادا کولو دپاره مکې مکرمه ته ولاړی، او هلته د پخوانی شناخت او تعلق په سبب د امیه ابن خلف کور ته ورغلی، او بیا یې امیه ته وویل زما د پاره داسې فارغه وخت وګوره چې زه پر کعبه شریفه طواف وکم. امیه هم د څاښت په وخت کې د طواف د پاره راویستی. په لار کې ابو جهل په مخه ورغلی. ابو جهل ویل یا ابا صفوان دغه څوک در سره دی؟ ویل دا سعد دی. ابو جهل و سعد رضی الله تعالی عنه ته وویل ګمان نه کوم چې په امن سره دې پر کعبه طواف وکې، ځکه تاسې هغه د دینه وتلو خلقو ته ځای ورکړی دی، او تاسې دا عزم کړی دی چې د هغو نصرت او کومک وکړي. په والله که دغه صفوان نه وای در سره خپل کور ته به سالم نه وای تللی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په لوړ آواز ورته وویل په والله که ته ما د دغه څخه منع کې، زه به تا د داسې شي څخه منع کم چې هغه و تاته تر دغه سخت تمامیږي. ستا تجارتي لار پر اهل مدینه ده. ورونو د مکې مکرمې کافر قریشو یوازې په دې سره کفایت و نه کوي چې د مدینې منورې و مشرکانو او منافقینو ته لیکونه ولیږي، بلکې و مهاجر مسلمانانو ته هم حال ولیږي چې تاسې په دې مخه تاوځئ چې و یثرب ته ولاړاست او زموږ څخه خلاص واست، موږ به هلته پسې درسو او د خپلو کورو په مابین کې به مو نیست او نابود کو. دا خبرې یوازې تهدیدونه او وعدې نه وې، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د قریشو د خیانت او د شر د ارادې حالات ور معلوم و. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو به شپې په بیداری او پیرو تیرولې. امام مسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وای د مدینې منورې په اول شپو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شپې ویښو. یو شپه یې وفرمایل کشکې زما د اصحابو څخه یو صالح سړی نن شپه پر ما پیره وکړي. وایي موږ د هلته سره ناست وو چې د اصلحې شرنګۍ مو واورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل څوک یې؟ هغه ویل سعد ابن ابي وقاص. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل د چش لپاره راغلې؟ ویل زما په زړه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام بیره را ولویده. راغلم چې پیره پر وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دعا ورته وکړه او بیا به دوسو ورونو دا نه و چې دغه پیره ځینې شپې وې او ځینې نه وې، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او مسلمانانو د پاره همیشنۍ او پرلپسې کار وو. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د شپې پیره کېدلې تر څو چې د الله عز وجل دا قول نازل سو: والله يعصمك من الناس، الله عز وجل دې د خلقو څخه ساتي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د هغه خپلې کوټې څخه سر را وایستی او وی فرمایل: ای خلقو، زما څخه ولاړ سی، الله عز وجل زه وساتلم. د مکې مکرمې د مشرکانو د طرفه خطر یوازې و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته نو متوجه، بلکې ټول مسلمانان په خطر کې و. د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای: کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او د اصحاب مدینه منورې ته راغله او انصارو ځای ورکی، ټول عربو د یو قوس څخه وشتل، یعنی ټول یې یو قسم دشمنان و. نو ځکه مسلمانانو شپه بې اسلحې نه تېرول او د ورځې بې له اسلحې نه ګرځېده، یعنی د شپې او ورځې به اسلحه ورسره وه. د دغه خطرناکو حالاتو په جریان کې کوم چې په مدینه منوره کې یې د مسلمانانو وجود په خطر کې اچولی و او د قریشو پر دغه حال یې دلالت کاوه چې دوی هیڅکله د غفلت د خوبه څخه نه راویښیږي او د خپلو سرکشیو څخه لاس نه اخلي، الله عز وجل و مسلمانانو ته په جنگ کولو سره اجازه ورکړه. دا فقط اجازه وه، د جهاد فرضیت نو. الله عز وجل د سورة الحج په 9 نمبر آیات کې فرمایي: اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر، یعنی حکم او اجازه د جنگ هغو کسانو ته ورکول سوی ده چې د دوی سره د کفارو د طرفه جنگ کیږي، دا هم په دې سبب چې پر دوی ظلم کیږي، او به شک چې الله عز وجل د دوی پر نصرت او کومک قادر دی. کم وخت چې دغه د جنگ کولو اجازه نازل سوه، په دغه وختو کې چې مسلمانانو ته یوازنی لوی او سرکش قوت متوجه و هغه د قریشو قوت و. نو حکمت دا و چې مسلمانان خپل سيطره او تسلط پر هغه لارو قائم کی کم چې هغه د مکې مکرمې څخه و شام ته د قریشو د تجارت لار و. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دغه لارې د سيطرې د پاره دوه کار یا دوه نقشې عملی کړې. اول دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د هغه قبیلو سره چې د دغه لارې پر شاوخوا پرتې وي یا د مدینه منورې څخه تر دغه لارې پورې پرتې وي د حلف یا یو پر بل د نه تجاوز کولو معاهده ولیکلې، لکه څنګه چې د یهودو سره د مخه معاهده لیکل سوې وه. د غرنګه د تجاوز نه کولو معاهده د مخه تر دې چې عسکري نشاط یا عسکري تحرکات شروع سي د جهینه د قبیلې سره ولیکل سوه، چې دغه د جهینه د قبیلې کورونه د مدینه منورې څخه 3 میله لرې پراته وه. او د غرنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نورې د نه تجاوز کولو معاهده د خپلو عسکري پیرو او گشتو په ترڅ کې د نورو قبیلو سره هم ولیکلې چې پر خپل وخت به درته بیان سي. دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قریشو تجارتي لارو ته معلوماتي پرلپسې دلیل لیږلې. نو د دغه دوه نقشو د عملي کولو دپاره په مسلمانانو کې عسکري نشاط او تحرکات شروع سوه. البته دغه کارونه پس له هغه الهي اجازه څخه وه چې د جنگ دپاره ورکول سوه. ورونو، اوس به هغه غزاوي او سریې چې تر بدر د مخه پیښې سوي دي درته بیان کم، خو دغه یوه شي ته همیشه متوجه اوسئ. د سیرت یا تاریخ په کتابو کې هر هغه جنگ ته چې په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وتلی وي، که جنگ سوی وي که نه وي سوی، و هغه ته غزا ویل کیږي. او هر هغه جنگ ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوی وتلی بلکې د خپل قومندانانو څخه یو څوک لجلی وي و هغه ته سریه ویل کیږي. سریه یعنی ټولی. اوس چې مسلمانانو په عسکري حرکت شروع وکړه دغه حرکتونه یې د هغه استطلاعي یا استخباراتي دورو په شکل وه، یعنی معلوماتي دورې وې. د دغه تلو او راتلو څخه د مسلمانانو مقصد دا و چې پر مدینه منوره راګرځېدلې لارې ورمعلومې سي، او هغه لارې ورمعلومې سي چې مکې مکرمې ته ځي، او د هغه قبایلو سره د صلح معاهدې ولیکي چې د دغه لارو پر شاوخوا دي، او په عین وخت کې د مدینې منورې مشرکان او یهود او شاوخوا هغه صحرایي عرب چې پر دوی راګرځېدلي وه په دې پوه کې چې مسلمانان قوي دي، او د هغه پخواني ضعف څخه خلاص وه. او په عین وخت کې قریشو ته هم اختار ورکې چې د غفلت د خوب څخه راویستی، او شاید قریش پر خپل تجارت او اقتصاد دغه خطر حس کې او د صلح لار اختیار کې دغه قصد او اراده پریږدي چې د مدینې منورې مسلمانان د خپلو کورو په مابین کې ووژني، او د هغه ضعیفو مسلمانانو آزارول پریږدي چې په مکه مکرمه کې پاته دي، او مسلمانان د خپل رسالت په رسولو کې په جزیرة العرب کې حر او آزاد پریږدي. اوس به په اختصار سره د دغه سریو حالات درته بیان سي. اوله سریه چې سریتي سیف البحر ورته ویل کیږي. سیف البحر د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشت وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ټولی یا سریه جوړ کړ چې د نفر شمیر یې 10 نفره د مهاجرینو وو، او مشر یا قومندان د دغه ټولی سیدنا حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. د دغه ټولی بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی ابا مرثد ابن کناز ابن حسین الغنوی وو. د دې ټولی وظیفه دا وه چې د قریشو پر هغه قافله حمله وکړي چې د شام څخه را رهي سوی وه، او 300 نفره ورسره دي. د دغه قافلې مشر ابو جهل وو. دا هغه اوله ټولی ده چې په اسلام کې جوړیږي. حمزه رضی الله تعالی عنه د 300 نفرو مهاجرینو سره د قافلې و طرف ته رهي سو، او هلته د سیف البحر په منطقه کې د قافلې سره مخامخ سو. دواړه طرف مخ په مخ د جنگ لپاره سره ودرېده. دا ممکنه وه چې د قافلې د خلقو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ سي، مگر مجدی ابن عمر الجهني چې د دواړو طرفو حلیف وو د قافلې او د مسلمانانو د ټولی په مابین کې خپل قوم ودراوه، ویل زه نه غواړم چې زموږ په مځکه او منطقه کې جنگ پیښ سي، او قافلې ته د تیرېدو اجازه ورکړه. نو د حمزه رضی الله تعالی عنه ټولی څه ونه کړه، ځکه حمزه رضی الله تعالی عنه یوازې په دې سره امر کړ سوی وو چې قافله را وګرځوي. دا اجازه نه وه ورکول سوی چې د بل چا سره جنگ وکړي. او بل دغه مجدی د مسلمانانو حلیف هم وو، یعنی د ده او د مسلمانانو په مابین کې د نه تعرض معاهده هم وه. نو د دغه مجدی ابن عمر په واسطه د قریشو قافله صحیح سالمه ولاړه. ورونو، دا واقع د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې وه. نو د جهاد اجازه د هجرت په اول کال کې سوې ده، او اوله واقعه د روژې په میاشت کې وه. نو د دغه څخه موږ ته دا را معلومه سوه چې د روژې میاشت د راحت او تنبلی خوب او خوراک میاشت نه ده، بلکې د روژې میاشت د زحمت او طاعت جهاد او عبادت میاشت ده. او پر اتلونکو بحثو کې به تاسو ووینئ چې د اسلام لوی واقعې او فتوحات په روژې کې پیښ شوي دي. حتی د اسلام اوله ټولی او اول بیرغ د روژې په میاشت کې وه. دوهمه سریه چې سریه رابغ ورته ویل کیږي. رابغ د یو ځای نوم دی. د دغه ټولی لیږل د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې وه. روژه تیره سوه. د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل ټولی د عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب په مشری جوړ کړ چې دغه عبیده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی وو. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولی مسؤلیت او مشرتوب د خپل اقرباو پر غاړه ورواچاوه، یا ور اچاوه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ د قریش سره وو، نو یې غوښته چې د مسلمانانو د ټولی قومندانان هم قریش وي. بل چاته دغه مشرتوب نور کاوه، دا د دې دپاره چې خلق پوسی چې جنگ او اختلاف د یوې او بلې قبیلې په مابین کې نه دی، بلکې دواړه طرفه یوه قبیله ده. دلته د دین او عقیدې اختلاف دی. په دینی مسائلو کې دوست، قوم او قبیله اعتبار نه لري. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راغلی چې د قریشو یوه بله قافله د ابو سفیان په مشرۍ را رهیده او د دې قافلې سره 200 نفره ملګري دي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب امر کوي چې ټولی جوړه کړه. دا وار شپېتنه پریزه ټولی جوړه سوه او د ټولی ټول افراد مهاجر مسلمانان وه. ټولی جوړه سوه او د قافلې پر طرف رهي سوه. د دغه ټولی بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی مستح ابن اثاثه ابن مطلب ابن عبد مناف. څرنګه چې ابو سفیان د مخه لا د دغسې حملې دپاره ځان اماده کړی و، نو ویې کولای سوای چې د مسلمانانو څخه قافله خلاصه کړي، او هغه په دې ډول سره ابو سفیان د قافلې د تیرېدو د لارې په مخ کې غشي ویشتونکي کښېنولي وه، او د غشو ویشتونکو وشاته د قافلې لار وه. نو غشو ویشتونکو به د مسلمانانو پر ټولۍ د غشو وارونه کول، او مسلمانان د غشو په سبب نسوای ورده مخه کېدلی، او هلته تر شا قافله تېره سوه. په دغه طریقه سره قافله د مسلمانانو د حملې څخه خلاصه سوه. نو د مسلمانانو او کفارو په مابین کې په غشو ویشتل وسوه، مګر نور جنگ نسو پیش. خو په دغه سریه کې د مکې مکرمې د کفارو د ډلې څخه دوه نفره د مسلمانانو سره ملګري سوه، چې د دغه دوه نفرو څخه یو نفر مقداد ابن عمر البهراني و، او بل یې عتبه ابن غزوان المازني و، چې دوی اصلا مسلمانان وه او د کفارو په قافله کې هم د دغه مقصد د پاره ورسره راوتلي وه چې مسلمانانو ته ځان ورسوي. درېمه سریه چې سریه الخرار ورته ویل کېږي، خرار و جحفې ته نږدې د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د ذوالقعدې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه شل نفریزه ټولۍ جوړه کړه، چې دا ټولۍ هم ټول مهاجرین وه. د ټولۍ مشر او قومندان سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د دغه ټولۍ بیرغ سپین او اخیستونکی یې مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنه. دا ټولۍ هم د قریشو و یوې قافلې ته ولېږل سوه، او ټولۍ ته وویل سوه چې تر خرار به نه تېرېږي. دغه ټولۍ پر پښو او پیاده ورهي سوه. د ورځې به پټېده او د شپې به تک کاوه. د پنج شنبې په ورځ و خرار ته ورسېده. ویل یې ده چې قافله پرون لا تېره سوې ده، نو په دې وار کې هم جنگ نسو پیش. په دغه وختو کې د مکې مکرمې څخه خبر راغلی چې د قریشو یو لوی سردار او د مکې مکرمې ډېر لوی مشر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی دشمن ولید ابن المغیره مړ سو. چې دغه ولید د خالد ابن ولید پلار و، نو ولید نه د بدر په جنگ کې ګډون کړی دی، نه په نورو جنگو کې، ځکه دی تر دغه جنگو د مخه مړ سو. د ابوا یا وزا یا ودان غزا. د دغه درو ټولیو تر لیږلو وروسته د هجرت په دوهم کال کې د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل په یو غزا ووتی، او دغه غزا ته غزوة الابوا یا غزوة الودان ویل کیږي. ودان د مکه مکرمه او مدینې منورې په مابین کې د یو ځای نوم دی، او ابوا و ودان ته نږدې د بل ځای نوم دی. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله غزا ده چې د هجرت په دوهم کال د سفر په میاشت کې وه. تاسو ته معلومه ده چې تر دغه غزا د مخه د سعد ابن ابي وقاص ټولی و چې هغه د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې و. څرنګه چې تر شوال وروسته ذوالقعده داخل سوه او هغه د حرامو میاشتو څخه و نور نو جنگ پاتې سو. ذوالقعده، ذوالحجه او محرم درې سره هغه میاشتې وې چې جنگ پکښ حرام په دغه دوکې زا یا سریه یا جنگ نه دی پیښ سوی. کم وخت چې دغه درې حرامې میاشتې تیرې سوې او جنگ جائز سو نو فورا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل د مهاجرینو څخه او یا نفرزه لشکر جوړ کړي، غواړي چې د قریشو پر یوه قافله حمله وکړي تر څو چې وودان ته ورسېدي. څرنګه چې قنی زمره په ته عمر خشي امرې بني زمره د مشرانو څخه و خپل قوم د قافلې او مسلمانانو په مابین کې ودراوه او قافله تیره سوه. دغه عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه د دوستی او نه تجاوز د معاهده غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم دا د غوښتنه قبول کړه او داسې معاهده ورسره وکړه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه د بنی زمره سره عهد دی چې دوی پر خپل مالو او ځانو په امان دي او موږ د هغه چا په مقابل کې د دوی کومک کوو چې پر دوی حمله وکړي بیل هغه وخت څخه چې دوی د الله د دین سره وجنګیږي. او که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی څخه کومک وغوښتي دوی به کومک کوي. په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 15 ورځې تر مدینه منوره د باندې تیر کړې. د دغه غزا بیرغ سپین او اخستونکی حمزه رضی الله تعالی عنه. د بوات غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې دوهم و بیا پله رسول الله صلی الله علیه و سلم غزا ووتی چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوهم غزا ده او غزوه البوات ورته ویل کیږي. بوات د جهینه د غرو څخه یو غر دی چې د شام ولارې ته نږدې دی. دا وار د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره 200 نفر سپاره ورسره و چې په دغه وخت کې د مسلمانانو هغه لوی لشکر دغه و او د دې غزا څخه بیا هم د قریشو دوه او پنځان او د دغه لوی قافلې سره فقط 100 نفره ساتونکي ملګري و. د دې قافلې مشر امیه ابن جمعه مرا قافله هم د مسلمانانو د حملې څخه خلاص سوه ځکه قافلې ته مخکې لا خبر رسېدلی و او لار یې واړوله. قافله تیره سوه او نسو پیش د دغه اسلام لشکر بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د صفوان غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې کرز ابن جابر الفهري د مشرکانو د قواو په ملګرتیا په پټه د مدینه منوره پر اطرافو کم چې هلته د اهل مدینه باغونه و او حیوانات یې ګرځېده حمله یې وکړه. د باغو څخه یې خرماوي او میوې ورسره واخیستې او ځینې حیوانات یا مواشي یې ورسره بوتله او یو نفر د انصارو څخه چې په خپل کښت کې کار کاوه شهید کړي او دغه د کرز ابن جابر ډله بیرته وتښتېده. خو هلته چیغې او نارې جوړې سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه نارې واورېدې، فورا پر خپل آس سپور سو او وهغه طرف ته رهي سو. اصحاب کرام چې واورېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وهغه خواته ولاړ، هر یو کوشش کوي چې ژر وهغه طرف ته رهي سي، هر یو ځان تیاروي او رهي کیږي، نو خود پاشلی او یو یو پر هغه طرف ورهي دي ځکه یو یو په واقعا خبرېږي. په دغه حال کې د مسلمانانو او یا نفرز لشکر جوړ سو په کرز او د هغه په قواو پسې ورووتئ. کرز چې تر شا ځان پسې نفر ده هغه ماوي چې ورڅخه هغه یې غولې او غواړي چې ځان خلاص کړي او هغه اول نفر چې په ده پسې دی او تعقیبوي یې هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی تر څو چې د بدر سره ویوې شیلې ته ورسېدی چې و دغه شیلې ته صفوان ویل کیږي او ځان یې خلاص کړي. نو د غزا نوم هم غزوه صفوان سو. مگر د مسلمانانو لشکر په کرز پسې نور ورسېدی او بې له جنګه بیرته راوګرځېدی. دغه غزا ته د بدر اوله غزا هم ویل کیږي ځکه د بدر په منطقه کې وه. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخیستونکی علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. د ذل عشيره غزا، ذل عشيره د ينبوع و تربته د وزای نوم دی. د هجرت د دوهم کال د جمادی الاول د میاشت په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د یوسل پنځوس نفر مهاجرینو په ملګرتیا پر دیر شو اوشانو د غزا د پاره ووته. د دې غزا مقصد د قریشو پر یوه قافله حمله و. سلمان بر ورس چې د مکرمه څخه دای شو یوه لو قافله را ووره چې د ټولو قریشو مالونه پکشی دي او شام ته ځي. نو مسلمانانو غوښته چې پر دغه قافله حمله وکړي. مسلمانان چې وذل عشیر ته یا وذل عشیر ته ورسېده، ویلې ده چې قافله څو ورځې مخکې تېره سوې ده، او دا هغه قافله ده چې بیرته د شام څخه راتله او مسلمانان د حملې د پاره ورووته، او په نتیجه کې یې د بدر لو غزا پیښه سوه. او په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و سلم د بنی مچیلې او د حلفاوره د نه تجاوز یا نه حملې کولو معاهده وکړه. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه موقع کې د ډیر مودې د پاره چې څوک وایي یوات، دا د دې د پاره چې د مسلمانانو قوت، قدرت او سلطه و خلق ته ور معلوم سي، ځکه دا هغه منطقی دي چې مسلمانانو ته نږدې دي، او د دغه منطقو خلق د مسلمانانو قوت او طاقت ومني. او دغه منطقی د قافلو لار ده. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخیستونکی یې حمزه رضی الله تعالی عنه. محترم ورونو، موږ تر دغه ځایه پورې د مسلمانانو په عسکري او اطلاعاتي حرکتو کې په ترتیب سره اول د درو سره یو بیان درته وکړي، او بیا مو د رسول الله علم غزاو ته وکړي چې نه په سرو کې جنگ پیښ دی نه په غزاو کې. او اوس پر هغه ترتیب و سلرمې سریې ته راورسېدو. سلرمه سریه چې سریه نخله ورته ویل کیږي، نخله د طائف او مکه مکرمه په مابین کې د یو ځای نوم دی، چې دا سریه د بدر تر غزا د مخه وه، او د بدر تر غزا ولی یاده د هجرت دولسم د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبد الله ابن جحش الاسدی رضی الله تعالی عنه د دولسو نفرو مهاجرینو سره، او په بل روایت کې د اتو نفرو سره و نخله ته ولیږي، چې پر دوو نفرو یې یو اوښ درلودی او په نوبت پر سپرېده. په دغه ډله کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم و، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دغه عبد الله ابن جحش ته یو لیک ورکی، او ویل دا لیک به تر هغو نه ګورې چې د دوو ورځو مزل دې نوي کړی. دغه ټولی چې دوه ورځې لار ووهل، بیا یې نو لیک خلاص کی او وی وایه په لیک کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوامر داسې نیوشته سوی وه: کم وخت چې دې زما لیک ووایه، نو د نخله و طرف ته چې د طائب او مکه مکرمه په مابین کې ده رهیسه، او هلته واړوه، د قریشو د قافلې انتظار کوه. کم قافله پیدا کړه او په وسه مو پوره سوه چې ټوله یا یو څه په غنیمت واخلي دا کار وکړي. عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه چې لیک ووایه، نو یې څه وویل؟ ویل سمعا وطاعتا، یعنی ستا امر مې واورېدی او اطاعت دې کوم، لکه موږ چې وایو پر دواړو سترګو. عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه خپل ملګری په دغه امر خبر کړه، او ویل زه مو دغه کار ته نه مجبوره کوم، که د چا شهادت خوښ دی راسره ملګری دې سي، او که مرګ نه وي خوښ بیرته دې وګرځي، خو زه په خپله تلونکی یم. ورونو، تاسو پوهیږئ چې په صحابه کرامو کې هیڅوک داسې نه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت ونکړي او شهادت یې نه وي خوښ، او دغه هم د دوی د کامیابی سبب و. نو ټول ورسره رهیس و، خو په لار کې د سعد ابن ابي وقاص او د عتبه ابن غزوان هغه اوښ ورک سو چې دوی دواړه په شریکان و. دغه دوه د هغه خپل اوښ په پیدا کولو پسې ولاړه، او عبد الله ابن جحش په نخله کې واړول. په دغه وخت کې د قریشو قافله راغله چې اوس کې څرمنی او نور تجارتي مالونه پکښې و، او د قافلې سره ملګري خلق دغه و: اول عمرو ابن الحضرمي، دوهم عثمان، دریم نوفل د عبد الله ابن مغيره زامن. عثمان او نوفل د عبد الله ابن مغيره زامن و، او حكم ابن كيسان. مسلمانانو مشوره سره وکړه چې نن د رجب آخري ورځ ده، او رجب د هغو میاشتو څخه دی چې جنګ او رام کوکو داشتې حرمت مو مات کړي، او که نن شپه پرېږدو قافله د حرم و منطقې ته داخلیږي چې هلته هم جنگ حرام دی. نو یې پر دې اتفاق سو چې جنگ بور سره کوو. دا یو روایت و. او په بل روایت کې وایي چې د اصحاب کرامو دا خیال و چې رجب وتلی او شعبان داخل سوی دی، نو خود جنگ جایز او روا دی. پر قافله حمله وکړه، د قافلې د نفرو څخه یې یو نفر چې عامر ابن الحزرمی و په غشي وویشتی او ووژل سو، چې دغه نو اول مشرک سړی دی چې د مسلمانانو د طرفه وژل کیږي. څرنګه چې قافلې آمادګي نه درلوده وارخطا سوه او په تیښته یې شروع وکړه. مسلمانانو دوه نفره د کوپارو څخه بنجان ونیول چې یو یې حکم ابن کیسان و او بل یې عثمان و، او نوفل په تیښته ځان خلاص کړي. مسلمانانو د قریشو قافله او بندینې منوسته، دا نو په کې اول وژل کیږي او اول بنجان نیول کیږي او اول غنیمت اخیستل کیږي. سبحان الله، مخکې به دېرش نفره، شپېته نفره، حتی سوه نفره او لېږل بېرخه چې یو څه بېرته به لاس راغله، مګر دا وار شپږ نفرو یا لسو نفرو ټوله قافله او بنجان راوست. دا د قاهلهوق مکله خبره ده چې دغه ول واقعات په حرامه میاشت کې چې رجب دی پېښ سوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه د دوی په کار نو راځي. اول ما تاسو په حرام میاشت کې په جنگ کولو نه وست امر کړی، او په دې کار سره مشرکانو ته پر مسلمانانو د تهمت ویلو موقع په لاس ورغله. په عربو کې اوازې خپرې کړې چې مسلمانانو هغه میاشتې حلال وګرځولې چې الله عز وجل حرامې کړي دي، چې دا کار په عربو کې ډېر لوی عیب او بد کار بلل کېدی. او هغه جنگونه چې په حرامو میاشتو کې پیښ شوي وه حرب الفجار یې ورته وایه. او اوس مسلمانان په حرامو میاشتو کې جنگ او تجاوز کوي، دا ډېر بد کار دی. په دې باره کې خبرې ډېرې زیاتې سوې. خه اوس چې د ټولۍ نفر د قافلې غنیمتونه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمت لولو سار وکړي او ویل ته څنګه په حرامه میاشت کې جنگ او حمله کول؟ هغو ویل یا رسول الله، زموږ دا خیال و چې رجب وتلی او شعبان داخل سوی دی، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو راضي چې دغه غنیمتونه واخلي. قریش و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولیږي او پوښتنه چې آیا تاسو حرام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا حرام میاشت مو نه دي حلالي ګرځولې، بلکې حرام میاشت حرام دي. خدا کار په سهو او خطا کې پیښو، او دغه خطا د پیښېدو په سبب عذر کوو. قریش ویل شه دغه دوه نفره بندیان مراک. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا دا هم تر هغو نه در کوم څو زموږ هغه دوه نفره رانسي، چې هغه دوه نفره سعد ابن ابي وقاص او عتبه ابن غزوان و، ځکه دغه دوه نفره چې د اوښ په پیدا کېدو پسې تللي و تر اوسه نه و راغلي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا تشویش و چې قریشو نوی نیولی. نو خود ویل کم وخت چې زموږ هغه دوه نفره راسي بیا نو ستاسي بنجان در کوم. هغه دوه نفر مسلمانان هم لږ وخت ورسله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم حکم ابن کیسان او عثمان ابن عبد الله ور الک، او ده هغه مړه سوي کافر یې دیت و خونی کوي چې د بلکې د مسلمان ژوند اخلاق او گزاره ولیده خوښ یې سوه، او پس له اله کېدو مسلمان سو، ایمان یې راوړي. مکې مکرمې ته نه ولاړی، په مدینه منوره کې پاته سو. او عثمان ابن عبد الله تر اله کېدو وروسته مکې مکرمې ته ولاړی او هلته مړ سو. دا وار د الله عز وجل په ابدي بندیخانه کې بندي سو. دا هغه په اسلام کې د اولو بندیانو حال و. څرنګه چې کفارو د رجب د میاشتې د دغې حملې څخه د ځان په ګټه لو مسئله جوړه کړې وه، او دا واقعه یې په ډېر زور او شور سره هر چیرې بیانول، نو الله عز وجل د دغه موضوع په باره کې وحي نازل کړې او دا مسئله یې په الهي فیصله سره پای ته ورسول. الله عز وجل د سورة البقره په 211 نمبر آیات کې فرمایي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كثير، يعني ايه محمد صلى الله عليه واله وسلم خلق استاسخ په حرام میاشتو کې د جنگ کولو پښتنه کوي، چې دا پښتنه کفارو پرې وقسم کول چې آیا تا دا کار کړی دی چې حرامې میاشتې دې حلالې کړې، او مسلمانانو بیا داسې پښتنه کول چې اوس خو موږ چې اوس خو زموږ څخه په سهوه او خطا کې دا کار وسو، خو تر دې وروسته په دغه باره کې حکم څه شی دی؟ الله عز وجل د دغه پوښتنې په جواب کې فرمایي: ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، پوښتنې کوونه ووایه چې قصدن په دغه حرامو کې جنگل ډېره لو ګناه ده، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني هو بحرام مياشتو كي جنك واللو قنادة أو ده الله عز وجل ده جنسخ منعك وال أو بر الله جل جلاله كافر كيدل او د مسجد الحرام څخه د خلق منع کول او د مسجد الحرام خلق د هغه څخه استل د الله عز وجل پنیز تر دغه جنگ چې په حرام و میاشتو کې کیږي هم ډیره لو او شدیده ګناه ده. او فتنه یعنی په دین کې فتنه او فساد جوړول چې خلق د دین څخه واوړي تر دغه جنگ. لطفا فتا واړو. او فتنه یعنی په الهی دین کې فتنه او فساد جوړول چې خلق د دین څخه منع کوي یا اړوي تر دغه جنگ چې د مسلمانانو څخه په حرامه میاشت کې سهوان پیرسو په څو درجو بد او شدید دی. نو الهی وحیو د مشرکانو دغه شور ماشور پای ته ورساوه چې پر مسلمانانو او د هغو پر جنگیالیو یې شک او شبهه پیدا کول چې دغه د مشرکانو خبرې پوچې او بې معنا دي، ځکه تاسې یاست چې حرامې میاشتې حلالې ګرځوئ، حرام شار چې مکه مکرمه ده حلال ګرځوئ. تاسې پر مسلمانانو ظلمونه وکړه، د خپلو کورو څخه مو وایستل، د مسلمانانو د دین او توحید په سبب مو هغو ته تکلیف او آزارونه ورکول. آیا مسلمانان په بلد حرام کې نه و مقیم؟ تاسې د هغو د مالو د غصبولو او د هغو د نبی د وژلو فیصلې په دغه بلد الحرام کې نه کړی صادرې؟ اوس څه پېښه سوه چې دفعتن و حرامو میاشتو ته حراموالی راغلی او په هغو کې جنگ کول ډېر بد کار بولی؟ نو معلومه خبره ده چې دغه اوازې چې تاسې یې نشروي د شرم او وقاحت څخه نه دي خالي. ورونو، تاسې وګورئ دغه مثال په خپل شاوخوا کې نه وینئ؟ زه نه غواړم چې تبصره پر وکم، بلکې زه غواړم چې په دغهداد پ سیرت النبي الله عليه وآله وسلم څخه د احکامو او مثالو په رایستلو کې پوره تجربه حاصله او اعظمي ګټه واخلي. ورونو، دا هغه سریه او غزاوی وی چې د بدر تر لوی غزا د مخه نه قتل سوی دی او نه مالونه اخستل سوی دی، بل دغه اخیرنی سریه څخه چې دا سریه هم پس له هغه څخه و چې د کرز ابن جابر په مشرۍ مشرکانو پر مدینه منوره حمله وکړه، نفر یې هم ووژي او مالونه هم یوړه. او مشرک په څخه هغه نه کارونه خو یې پرېږده چې دوی کړی و، اوس هم تجاوز د دوی د خوا څخه و. پس له هغه څخه چې د عبدالله ابن جحش د ټولۍ په واسطه دغه واقعات پیښ سوه، په مشرکانو کې بیره پیدا سوه، اوس یې حقیقي خطر حس کوي او د هغه شي څخه چې دوی بیرېده هغه ورته پیښ سو. پوه سوه چې د مدینې منورې مسلمانان پوره ویښ او باخبره دي او د دوی ټول تجارتي حرکتونه تر نظر لاندې دي. مسلمانان کولای سي چې درې سوه میله لرې یو ځای ته ولاړ سي او هلته د کفارو نفر مړ کړي، بنجان ونیسي، مالونه یې واخلي او دوی بیرته سالم او غانم خپل مرکز ته ولاړ سي. مشرکان په دې پوه سوه چې د دوی د شام تجارت په همیشني خطر کې ولویدی. پر دې ټولو سربیره په عوض د دې چې د هغه خپلې سرکشۍ د خوبه څخه راویښ سي، د صلح او د نه تجاوز معاهدې ولیکې، لکه د جهینا او بنو زمره قبیلو چې ولیکلې، د قریشو حقد او حسد زیات سو. د دوی مشرانو او سردارانو هغه د مسلمانانو د تهدید او بیرولو لار ټینګه ونیول، ویل تاسې ټوله به د خپلو کورو په مابین کې ووژنو. د کفارو دغه تکبر او سرکشي وه چې د بدر و جنگ ته راوسته. مگر پس له سریې څخه د عبدالله ابن جحش د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض سو، او د جهاد د فرضیت په باره کې واضحه او روشانه آیاتونه نازل سو. الله عز وجل د سورة البقره په یو سلو دونیوی آیاتو کې فرمایي: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يعني اي مؤمنانو د الله عز وجل پلار کې د هغه چا سره جنگ کوي چې ستاسو سره جنگ کوي، او پر چا تیری او تجاوز مکوي. د تیری او تجاوز معنا دا ده چې شذې موجن به الله عز وجل تجاوز کوون کې نه خوشوي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل. او هر چیرې چې مو دغه کفار پیدا کړه یا مو لاس پر برسو وژنیه، او وی باسې د هغه ځای څخه چې دوی تاسې استلی یاست، او فتنه یعنی شرک، او یاد خلق د الله جل د دینه څخه وي. قتل او ډیر بد. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. او د کفارو سره په مسجد الحرام جنگ مکوي تر څو چې دوی په دغه مسجد کې جنگ نوي کړی. دا د مسجد الحرام فضیلت دی چې په مسجد او په ټول حرام کې جنگ کول حرام دی. نو الله عز وجل و مسلمانانو تفرمایي چې د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی جنگ نوي در سره کړی. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او کبه چیرې دوی ستاسو سره په دغه حرام کې جنگ کاوه، نو تاسو هم جنگ ور سره کوي او وژنیه. د کافرانو جزا هم داسې ده. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله. د الله عز وجل مهربان فرمایي که بیا هم دغه مشرکان خپل شرک پریږدي، پر دغه خپلو ټولو بدو عملو سربیره ایمان راوړي، الله عز وجل رحیم دوی او ټول ګناهونه ورمعافوي. دا خو مسلمانانو ته په جهاد سره امر و. بیا نو څه موده نسوه تېره چې الله عز وجل بل قسم آیاتونه نازل کړه چې په هغه کې یې مسلمانانو ته د جنگ طریقه ورښول، جنگ ته نور هم تشویقول، او د جنگ احکام یې ورښول. الله عز وجل د سورة محمد صلی الله علیه و آله وسلم په څلرم پنځم شپږم او اووم نمبر آیاتو کې فرمایي: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم شدوا الوثاق إما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. یعنی کم وخت چې په جنگ کې د هغو کسانو سره مخامخ سي چې کافران سوي دي، نو د دوی غاړې وهي وژنیې تر هغو پورې چې د دوی څخه مو ښه ډېر ووژل او پر غالبه سواست، بیا نو دوی ښه ټینګ وتړي، یعنی بنجان ځینې نیسي او ټینګ یې تړي چې در څخه خلاص نسي. بیا نو یا احسان ورسره وکړي چې مفتې ایله کړي، یا فدیه ځینې واخلي ایله یې کړي. یا یه د مسلمانانو په بندیانو مبادله کوي، حتی تضع الحرب اوزارها، او د دغه جنگ وجلو بند کولو سلسله به تر هغو جاری وي تر څو چې خپله اسلحه کښیږدي او جنگ بند سي. د الله عز وجل دغه حکم دی. او کچیر الله عز وجل د دوی څخه د بدل اخیستلو اراده فرمایلې وای، نو خامخا به بیل جنگ د دوی څخه بدله اخیسته وای. مگر د جهاد امر یې په دې سبب درته وکی چې الله عز وجل په جنگ سره ځینې ستاسي په ځینو نورو سره امتحان کی. یعنی الله جل جلاله دا قدرت لري چې پر دغه کافرانو کم آسمانی عذاب نازل کی، د عاد او ثمود او فرعونیانو په مثل دوی هم هلاک کی. مگر یا اصلا د جنگ او جهاد څخه د بندگانو امتحان مقصد دی چې څوک د الله پر نامه خپل نوم او نشان، ځان او مال، اولاد او نور شیان قربانوي، او څوک د دې ژوند وسایل، مکتبونه، خانق، سړکان، تلیفون او موټران، ډالر او تجارت غواړي. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. او هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وژل سوي دي، هیڅکله به الله د دوی عملونه ضایع نکي. که په ظاهره سره دوی ناکامه معلومیږي، خو په حقیقت کې هغه کامیاب دي. دغه تکلیفونه دوی و جنت ته بیایي، او د آخرت لوړې درجې او مرتبې یې په نصیب کیږي، او دوی به الله و هغه جنت ته داخل کی چې د هغه جنت اوصاف یې د انبیاء علیهم السلام په ته را بیان کړي دي. نور هم الله عز وجل فرمایي: الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم ویثبت اقدامکم. یعنی ای مؤمنانو، که تاسې د الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د جن کومک او نصرت وکي، الله عز وجل تاسې سره کومک وکي، او پر دښمن به مو کامیاب کړي، او په میدان جنگ کې به ستاسې قدمونه ټینګ او ثابت کړي. او بیا الله عز وجل د سورة محمد شلم بر آیه کې د هوسانو بدی به کم جنگ اد امر یې د جهاد د آیاتو په نازلېدو سره واورېدی، او زړونه یې په دربي او غورځېدو سوه. الله عز وجل فرمای: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال الذي قلوا مرض ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يعني كم وقت يوم محكمة سورة نازل كرسي أو بهاغك جنگ ذكر سوي وي، يعني بجنگ سر أمر فكشي وي، نو تبه هغه کسان چې د دوی په زړو کې د نفاق مرض وي ووینې چې و تا ته به په داسې ډول سره ګوري لکه هغه څوک چې د مرګ د بیرې بېهوشي پر راغلي وي، پس دوی لره دې هلاک وي. ورونو، دا چې په دغه وخت کې جهاد فرض سو او پر هغه باندې ټینګار کیږي او الهي امرونه نازلیږي چې ځانونه ورته آماده کړي، دا داسې مسأله ده چې د دغه وخت حالاتو د دغه کار تقاضا کول. تاسې نه وینئ که نن ورځ یو پوه او هوښیار جنگي قومندان وي په دغسې حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو چې وه، خپل لشکر په پوره استعداد د تیارسۍ په حال کې دروي، نو د رب العالمین په باره کې څه فکر کوي؟ د دغه وخت حالاتو د دغه تقاضا کول چې د حق او باطل په مابین خیر. د عبد ابن جحش د ټولي واقعه پر مشرکانو یوه دردونکې ضربه وه. مشرکان او د دوی ملګري خوش کړه او دونه غمجن وه لکه پر سکروټو چې سره اوړي. او دغه د جهاد آیاتونه پر دې دلالت کوي چې یوه خونړۍ جګړه رانږدې ده، او کړه کې نهایي نصرت او مان. تاسو و تلاوت سوي آیاتو ته ښه متوجه سي. الله عز وجل مسلمانان د مشرکه استول امر کوي او ورته وایي: داسې وباسئ لکه تاسې چې استلي یاست، او بیا د بندیانو په باره کې د کامیابه لشکر احکام ورښیي او ورته فرمایي یې وژ چې دوی پرېږدي. دا ټول مسلمانانو وکیابۍ ته اشارې دي، خو دغه د کامیابۍ حالات الله عز وجل پټ وساتل، دوی ته یې په واضحه ډول سره بیان د پاره د چې هر څه الله عز بلار کې همت او مړانه ښکاره کړي، خپل وس او قدرت مصرف کړي. په دغه وختو کې د یادونې وړ دوې نورې واقعې هم پیښ شوي دي چې اوس به په تفصیل سره درته بیان سي. اول، د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې الله عز وجل د بیت المقدس څخه و بیت الله الحرام ته د قبلې د اړولو امر نازل کړي، او د دې کار څخه یوه فایده دا سوه چې هغه ضعیفه مسلمانان او منافقان، هغه چې د یهودو څخه وه او د مسلمانانو وصفو ته داخل سوي وه، د بې ځایه آوازو په اچولو ښکاره او معلوم سوه، او بیرته و هغه خپل پخوانی شرک ته وګرځېده چې په دغه عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډیرو خائنانو او غادرانو څخه سوه، او د قبلې په اوښتلو د نوي دور و شروع کېدو ته یوه لطیفه اشاره وه چې دا دور به تر هغو جاری وي چې مسلمانان دغه خپله قبله فتحه کړي، او دا به عجبه نه وي چې د مسلمانانو قبله دي د دوی د دشمنانو په لاس کې وي. هو، که یو څو ورځې د دوی په لاس کې وي، خو خامخا به یوه ورځ د دوی د لاس څخه خلاصیږي. نو په دغه الهي اوامرو او په دغه اشاراتو سره د مسلمانانو حماس او نشاط زیات سو، او په فی سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدو ته شوق ډیر سو. د قبلې د اوښتلو یا تبدیلېدلو پوره تفصیل داسې دی: تر دغه وخته پورې مسلمانانو د بیت المقدس و طرف ته لمونځ کاوه، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه وه چې د کعبې شریف و طرف ته لمونځ کوي. چې رسول الله صلی الله علیه و آله په مکه مکرمه کې وو، خوښه خو یې دا وه چې لمونځ یې د کعبې شریف و طرف ته وي، مگر څرنګه چې د الله جل د طرفه امر سوی و لمونځ المقدس و طرف ته کوه، نو به دی علیه الصلاة والسلام داسې ځای پر لمانځه درېدی چې کعبه شریفه به د ده علیه الصلاة والسلام او د بیت المقدس په مابین کې وه. نو به د ده صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ د بیت المقدس او کعبه شریفې د دواړو و طرف ته وو، ځکه دواړه به د ده علیه الصلاة والسلام د مخ و طرف ته وه. مگر کم وخت چې مدینې منورې ته ولاړی، هلته دواړه نه سره یو ځای کېده، ځکه بیت المقدس د مدینې منورې و شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینې منورې و جنوب ته ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د الهي امر د اطاعت سره سم لمونځ د مدینې منورې د شمال و طرف ته کاوه، یعنی د بیت المقدس و طرف ته، او کعبه شریفه به تر شاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دې انتظار وو چې کله به قبله تغیر وکړي، او دی علیه الصلاة والسلام د کعبې شریفې و طرف ته لمونځ وکړي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه غوښتنه قبول کړه. دا یوازې خواهش او د زړه غوښتنه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باره کې خاص او دعا نه دي کړې، دا فقط یو قلبی ارزو وه، او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارزو قبول او منظور کړه. الله جل جلاله د سورۃ البقره 3 نمبر آیه فرمایي: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني بتحقيق سر استاد مخ على ولد آسمان وترفت مجبنو نو خام خاب مج تا وهاق قبليت وقرزو جتايا خوشوه أو پرازكيج. نو پل منزكي دي خبل مخ د کعبې شریفې یا مسجد الحرام و طرف ته وګرځوه. ورونو، دغه مسجد ته ولې مسجد الحرام ویل کیږي؟ دا ځکه چې هلته جنگ کول، ښکار کول، د درختو او وښو پرې کول او داسې نور کارونه حرام دي چې بل هیڅ مسجد دونه عزت او حرمت نه لري لکه مسجد الحرام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه قبله خوښه وه؟ اول دا چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله وه، نو تر ټولو قبلو د ابراهیم علیه السلام قبله افضل وه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او کامل مقام وړ او مناسبه وه. او د بل طرفه به یهودو داسې ویل چې دغه نبی زموج د شریعت څخه مخالف او د ابراهیمی ابراهیمات سره عمل نو ولی زموج د لیو تربت الملکوی د دغه خبرو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زړه کې دا ورګر زیده چې د الله جل جلاله د طرفه امر راته وکړسي چې د کعبه شریفه و طرفه المنز وکم او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرفه کتل چې شای هغه ملک ووینم چې د قبله د اوشتلو زیر راکی نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بنی سلمه د قبیله په مسجد کې د خپل اصحاب کرامو سره د ماپشل منز په جماعت ادا کاوه او دوه رکعات المنز د بیت المقدس و تربت ادا کړی وو په دغه المنز کې په الهی امر او وحی سره مخ د بیت الله شریف و تربت واړاوه او پات دوه رکعات المنز د کعبه شریف و تربت ادا کړی او په دغه سبب و دغه مسجد ته مسجد القبلتين ویل کیږي. دلته نو د قبلې په اوشتلو سره یهودو ته د خبرو او تهمتو موضوع پیدا سوه. په هر مجلس او هر ځای کې وایي دا څنګه دین دی، بلکې دا دین نه دی. یو وخت یې قبله بیت المقدس و او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده. خپله قبله ولی او څنګه بدلوي؟ کفار قسم قسم خبری کی، مگر الله عز وجل د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې وفرمایه چې هغه ټول آیاتونه په سورۃ البقره او دوهمه سفاره کې دي. ځکه یهود غوښته چې د قبلې د اوشتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کی او تر یو اندازې جوړه هم سوه. ضعیف الایمان مسلمانان او ډیر منافقان د دینه واوښته، خو الله عز وجل فرمایي چې قبله الهي امر دی، دا په مشرق او مغرب پورې تعلق نه لري. الله عز وجل د سورة البقره په یو سلو او اویا نمبر آیات کې فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یعنی نیکی یوازې دا نه ده چې په لمانځه کې خپل مخان د مشرق یا مغرب و طرف ته وګرځوي، بلکې د دې کار سره د صحیح عقیدې او لازمی اعمالو کول پکار دي. الله جل فرمایي بلکې نیکی او شکر دا دی چې چا پر الله جل جلاله ایمان راوړی وي، د آخرت پر ورځ، پر ملائکو، پر آسمانی کتابو او نبیانو یې ایمان راوړی وي. او رب عز وجل بل ځای فرمایي چې حقیقي نیکی تقوا ده. او دغه د قبلې موضوع په عین حال کې د الله عز وجل د طرفه یو امتحان هم و چې څوک پکښې شکمن کیږي، خو هغه واقعي مسلمانان پر خپله سالمه عقیده ثابت او قائم پاتې سوه. په ایمان کې شک او ضعف نسو پیدا، څه چې جلر و عمل. او په دغه وخت کې دوهمه موضوع د روژې فرزوالی و، هغه دا چې د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې د الله عز وجل د طرفه پر مسلمانانو د رمضان د میاشتې روژه نیول فرض و. نو اوله فرضي روژه چې نیول سوې ده هغه د هجرت د دوهم کال د رمضان د میاشتې روژه وه. کم وخت چې د رمضان میاشت داخله سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانانو روژه ونیول، او د روژې په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښه سوه. دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده. دا حق غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسو. اولا به د غزا د پیښېدو سبب درته بیان کوم. موږ مخکې د عشیره د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یوه قافله د مکې مکرمې څخه و شام ته تله، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه قافلې ته د حملې کولو د پاره ور ووتی، خو هغه قافله سالمه ځینې ولاړه. اوس چې د شام څخه د هغې قافلې د بیرته راتلو وخت رانږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تلحه ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه او سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه د مدینه منوره د شمال و طرف ته ولجن چې دغه پرتمات دغه دوه نفره و حورات چې د شام د طرفه چې د شام و طرف ته د وزای نوم دی ورسېده او هلته په انتظار کښېنستل تر څو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام څخه ودا ورسېدی. و نفر په تلوار مورې ته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړي. په دغه قافله کې د قریشو ډېر مالونه وه. په دې قافله کې زر اوښه په مالو بار دي و پکو زرو دینارو ته رسېدی او د دې قافلې سره فقط د څلوېښتو نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي چې مشر د قافلې ابو سفیان دی او دې قافلې د قریشو د هغه نورو قافلو څخه یو بل فرق هم درلودی. هغه دا چې هغه نورې قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وې خو په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته. دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي. اوس نو دغه قافله د مسلمانانو دپاره یو طلایي چانس دی. دغه قافله د دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یو عسکري سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمانان دا اعلان وکړي د قریش قافله ده په هغه کې د قریش مالونه دي و دغه قافلې ته څوک را سره وزي شاید الله عز وجل یستاسي په نصیب کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وتلو کې هیڅوک نه دی امر کړی بلکې معامله اختیاری وه. ویل هر څوک چې را سره وزي راضی دي. څرنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نه کاوه چې د قافلې په عوض دي د مکې مکرمې د لوی لشکر سره په بدر کې جنگ وسي نو ډېر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې سوه ځکه دوی داسې فکر کاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قافلې د پاره وتل به د هغه نورو غزاوو او سریو په مثل سره یو وتل وي. نو ځکه هر هغه څوک چې د دغه غزا څخه پاتې سوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نسته او نه و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم آماده کی او د وتلو اراده وکړه مگر د دغه رضی الله تعالی عنه زوجه قیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور و ډیره سخت مریضه و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ته د رقیه سره پاتې سه او د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله تعالی عنه د پاتې کېدو سبب هم دغه و کنه د رضی الله تعالی عنه د وتلو د پاره تیاری نیولې و. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر کوي هلته په مکه مرمه کې یو کوچنی واکس و چې اول به هغه واقع درته بیان کم او بیا به د اسلامي لشکر و جوړولو تراسو. عاتکه د عبد المطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه چې په مکه مکرمه کې و یو خوب یې ولیدی چې ډېره یې وبیرول او وارخطا یې کړه. دې داسې ولیدی چې یو سړی په مکه کې په ابتح کې تح د یو ځای نوم دی په ابتح کې ودرېدی او نارې یې کړه ای غاجرانو ای خائنانو په درو ورځو کې خپلو مړو ته ولاړ سئ. بیا د ابتح څخه تر کعبې شریفې پورې راغلی دلته بیا ودرېدی او نارې یې کړه ای غاجرانو په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ سئ. او بیا دغه نفر د ابي قبیس غره ته وختی او بیا یې هغه ناره وکړه. وروسته دغه نفر یوه ډبره واخیسته او د مکې مکرمې خواته یې وغورځول. دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاوده او یوه یوه ټوټه یې د مکې مکرمې په هر کور کې ولویده. عاتکې دغه خوب ولیدی چې د تاریخ په کتابو کې د عاتکې د خوب په نامه سره مشهوره دی. عاتکه چې د دې خوب څخه ډېره بیرېدلې وه دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنه ته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنه تر دغه وخته پر هغه خپل پخوانی دین یعنی شرک وو او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی. عباس هم د دغه خوب څخه وبیرېدی او خپل خور ته یې وویل دا خوب چاته مه وایه. مگر په خپله عباس یو ملګری او نږدې اشنای درلودی چې ولید ابن عتبه و او هغه ته یې دا خوب ووایه او دا سپارښت یې پر وکړي چې و چاته یې ونه وایي د ځان سره یې پټ وساتي. ولید ابن عتبه بیا دا خوب و خپل پلار ته ووایه او ورته ویې ویل دا حال چاته مه وایه چې څوک په خبر نسي. مگر رونو تاسې ته معلومه ده سر یا پټ کتر دوو تیر سو بیا نه دی وایو چې د دوو څخه دوه نفره مقصد دی، یعنی تر دوه نفره زیات که په خبر سوه بیا نو پټ نه پاتې کیږي. مګر څوک وایي چې د دوو څخه مقصد دوه شونډان دي، یعنی که دې تر خوله ووتئ بیا یې نو د پټ ساتلو امید مه کوه. نو د عاتقې خوب هم وپاشل سو او ټوله مکه په خبره سوه. خو د عباس ابن عبدالمطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک نه دي خبر، او راغلی پر کعبه شریف په طواف کوي. هلته بیا ابو جهل او د قریشو څو نور مشران سره ناست دي او د عاتقې د خوب په باره کې خبرې سره کوي. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه د دوی پر برابرۍ راغلی، ابو جهل ورغ کړه وفضل کم وخت واپه پاره بیا راسر سره کښېنه. عباس چې د طواف څخه فارغه سو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښېنستی. ابو جهل ورته وویل یا ابن عبیب وینم چې په تا کې نبیان ډېر سوه. عباس وویل مقصد دې څه دی؟ ابو جهل وویل کم وخت چې نر در پکښې نبی سو موږ چپ وو، مګر اوس ښځې هم در پکښې نبیانې کېږي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ته څه وایه، مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل د عاتقې خوب در یادوم. عباس ویل کم خوب؟ ځان یې بې خبره ښکاره کړ. ابو جهل ویل هغه خوب چې داسې او داسې یې لیدلی وه. ابو جهل پوره خبر و او هغه خوب یې ورته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا نه ده صحیح. څوک وایي؟ منکر سو، ځکه عباس پوهېدی که دا خوب نه سو رښتیا بیا نو و دوی ته پیغور جوړېږي. خو ابو جهل یوه سخته جمله وویل، هغه دا چې ویل په والله که په دغه ورځو کې شی نه سو پېښ، موږ به د عبدالمطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو هغه دغجنه کورنۍ ده. عباس رضی الله تعالی عنه بیا انکار کوي. خیر، عباس کور ته ولاړې او دا بیان یې هلته په کور کې وکړي. د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې سوې او ویل ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او اولاده دغسې خبرې کولې او ته ورته چپ وې؟ هغه څنګه دا جرأت پیدا کوي او بیا ته چپه خوله وې؟ دلته نو عباس رضی الله تعالی عنه هم قصد وکړي، که چیرې دا درې ورځې تیرې سوې او کم شی هم نه سو پېښ، نو خود ابو جهل یو سر راته وایي، او دا وار که هغه یوه لږ او کوچنۍ خبره هم وکړي زه به جنګ ورسره کوم او وهم به. عباس رضی الله تعالی عنه دا وار عزم او اراده کړې ده چې ابو جهل ته وهل ورکړي. دا کیسه د هلته په مکه مکرمه کې پرېږده او د حمره الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر و جوړولو ته ولاړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وتلو دپاره تیاری ونیول او درې سوه درلس یا درې سوه څوارلس یا درې سوه اوولس نفره ورسره دي، چې دا مختلف روایتونه دي چې دو اتیا یا درو اتیا یا شپږ اتیا نفر یې د مهاجرینو څخه دي، او یو شپېته نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي، او یو سلو او یا نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي. مسلمانانو د دغه راوتلو دپاره کم خاص ترتیبات نه ونیولې او نه خپل پوره ضروریات ورسره اخیستي وه. په دې ټوله لشکر کې فقط دوه اسان وه، چې یو یې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنه، او د دغه ټوله لشکر سره او یا اوښ ورسره وه، چې پر یوه اوښ به دوه یا درې نفره په نوبت سپرېده. یو سپریږي هغه دوه پر پښو ځي، او بیا بل سپریږي نور دوه پر پښو ځي. او داسې کسان هم وه چې هیڅ اوښ یې نه درلودی، هغه بیا ټوله لار پر پښو رهي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنه په یوه اوښ شریکان وه. د دغه لشکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکول سو، او دغه لشکر و دوو ټولیو ته وویشل سو، چې یوه ټولی یې د مهاجرینو وه، او د ټولی بیرغ د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه وو، او بله ټولی د انصارو وه چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه څخه وو. د لشکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه، او د لشکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه، او فقط دغه دوه نفره وه چې په ټوله لشکر کې اسان درلوده. او د لشکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي سعصع رضی الله تعالی عنه، او د لشکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وو. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه غریب او غیر کامل لشکر سره د مدینه منورې څخه راووتی او د مکه مکرمه پر هغه عمومي لار رهیسو تر څو چې و بئر الرحات ورسېدی. د دغه ځای څخه چې لشکر بارسو نو یې د بکې مکرمه عمومي لار طرف ټول او دوی پراسته طرف د بدر و طرف ته رهیسوه تر څو چې صفرا ته نږدې سوه، او د هغه ځای څخه د خپلو اصحابو څخه دوه نفره چې یو یې بسبس ابن عمر و او بل یې عدی ابن زغبا و وبدر ته ولېږل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي. بسبس او عدی ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او دوی انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهي دي، غواړي چې اوبه یوسي. دغه دوی انجونې پر لارې خبرې سره کوي. بسبس او عدی یې اوري. یوه ورته وایي هغه زما حق راکه، هغه بله وایي ښه دی صبر وکه چې دغه قافله را ورسېده ځینې رابه نیسم او در بیکم. د دغه خبرو څخه دغه دوه نفره مسلمانان پوه سوه چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر ورکړي. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤول دی، کم وخت چې مدینې منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده. مخته به یې د معلومات دپاره نفر لېږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به د لارې پوښتنه کول. لږ وخت وروسته د ده استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي. ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلفه کوي چې مکه مکرمه ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده. محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولې دي. زمزم چې ډیر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډیر ماهر وو په تلوار سره مکه مکرمه ته رهیسو. کم وخت چې مکه مکرمه ته نږدې سو کالی یې وکښه، چپه یې واغوسته او بیا یې پر ځان پسې سیرې هم کړه، خپله پزه یې وینې کړه او خپل اوښ یې زخمي کړ. په وینو یې اوښ خپل مخ خپل بدن او خپل کالی ولړل. په یو ډیر بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنگ د مابین څخه چې راوتلی وي دی په وینو لړلی، کالی او اوښ یې په وینو لړلی. په دغه بد حالت کې چې د مکه مکرمه و بدحاته ورسېدی نارې وهي کومک کومک. خلقو چې د ده نارې واورېدې پراټول سوه. وایي څه پېښه ده؟ دی جواب نور کوي او دغه نارې وهي کومک کومک. خلق نور هم ډېر سوه او پوښتنې ځینې کوي. دی چاته حال نه وایي. خلق چې ښه ډېر سوه دی د دې ځای څخه رهي سو. خلق په پسې دي، هر څه پوښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده. دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي. څو کعبې شریف ته ورسېدی دلته بیا نارې کړه کومک کومک. ټول اهل مکه پورا ټول سوه پوښتنې کوي. دی حال نه وایي. بیا د ابي قبیس د غره و طرف ته رهي سو، غره ته وختی او بیا نارې وهي کومک او کومک. په ټوله مکه مکرمه کې څوک نه سوه پاته چې را دي نسي. ټول پورا ټول دي. دلته نو ده د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان را ولېږلم. دی نو دلې پرېږده. عباس رضی الله تعالی عنه او د عاتکې خوب پسې راواخله. عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه وایي د خوب په درېیمه ورځ د کوره راووتم او د خوب د رښتیا کېدو دپاره تر اوسه هیڅ نه دي پېښ شوي. نو ما دا اراده کړې وه که چیرې ابو جهل یو څه راته وویل ښه جنګ بور سره کوم. راغلم پر کعبه شریف په طواف کوم. کم وخت چې د طواف فارغ سوم د لرې مې ابو جهل ولیدی او د هغه و طرف ته ورهي سوم. غواړم چې دی یو څه راته ووایي او زه پر راواچوم ښه جنګ ورسره وکم. خو ابو جهل په ځغستا زما پر طرف رارهېدی. دلته مې بیا دا خیال سو چې دی هم زما سره د جنګ اراده لري. خدای چې تر ما را ورسېدی په هغه غستا تر ما تیر سو. دلته من بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي را څخه ولاړی. خو بیا وروسته پوه سوم چې ده هغه د زمزم چیغې او نارې اورېدلې وې و هغه ته ورهی و او ما نه وې اورېدلې. اوس نو دلته په مکه مکرمه کې د دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وتلو دپاره امادګي نیسي د جنګ دپاره وي. ډېر د مکې مکرمې خلق د وتلو دپاره تیار سوه او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم او د ده ملګري پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حضرمي؟ هیڅ کله به داسې نه وي. والله موږ بیې وده ته ور وښو. د مکې مکرمې پر کفارو وتل حتمي وه. یا به دی په خپله وتئ یا به د ځان په عوض کې بل څوک لیږئ. خو دوی ټوله په خپله ووته، خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نه سو پاته. بېله ابولهب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاوو نه غوښته دې جنګ ته ووځي، نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولیږئ. ځکه د ابولهب پر دغه سړي دغسې یو پور پاته و، ویل زما هغه طلب یې په دغه کې مجرا، خو ته به وایه چې زه د ابولهب پر ځای راوتلی یم. هغه هم قبول کړه او ابولهب پاته سو. او قریشو د خپل شاوخوا د عربو قبیلې هم د ځان ملګري کړې او د قریشو د شاخو څخه هیڅوک نسو پاته چې ودې جنگ ته ونوځي. بېله بني عدي څخه د بني عدي څخه یو نفر هم ونوتی. دغه د مکې مکرمې د مشرکانو لشکر د وتلو په وخت کې د 1300 نفرو په شاوخوا کې وو. د دې لشکر سره 100 آسان او 600 زغری ورسره وي او اوشان ډېر زیات ورسره وه، چې واقعي شمېر یې نه دی معلوم. د دغه لشکر عمومي قومندان ابو جهل ابن هشام و. د دغه لشکر د خوراکي اکمالاتو مسؤوله د قریشو د مشرانو څخه نه نفره وه. د لشکر د خوړلو دپاره یې یوه ورځ نه اوشان حلالول او بله ورځ یې 100 اوشه حلالول. اوس چې لشکر د وتلو دپاره تیار سو او غواړي چې ووځي، دلته د قریشو یوه بله موضوع ورپه یاد سوه چې دې موضوع دوی په شک او تردد کې واچول چې ووځو کیا. دا تردد یې د هغه واقعې په سبب و چې څه موده مخکې د قریشو او کنانه د قبیلې په مابین کې پیښه سوې وه. هغه داسې د کنانه د قبیلې یو نفر د قریشو یو نفر ووژي یا مړ کړي. د دغه مړي ورور چې د قریشو څخه و د قاتل یا د کنانه د قبیلې سره پر دیت صلح او فیصله وکړه. د وژل سوي ورور په بدل کې یې دیت واخیستی. خبره خلاصه سوه. څه موده وروسته هغه قاتل مکې مکرمې ته ورغلی او طواف کوي، خو د هغه وژل سوي سړي ورور چې دیت هم اخیستی و دغه قاتل ووژي او د کعبه شریف سره وزړاوه. دا قتل او وژنه د قریشي حق نو، ځکه دیت اخیستی و او صلح یې کړی و. د کنانه قبیلې د قریشو څخه دغه قاتل وغوښتی، مګر قریشو نه ور تسلیموي. نو د کنانه د قبیلې مړی پر قریشو پاتې سو او دغه موضوع د دغه دوو قبیلو د دشمنی سبب وګرځېده. نو کنانه په موقع پسې ګرځي چې یا پر مکه مکرمه حمله وکړي یا د قریشو څخه یو نفر د هغه وژل سوي سړي په بدله کې ووژني. اوس چې قریشو د وراده وکړه، دغه د کنانه واقعه یې ورپه یاد سوه او وبېرېده که دوی قافلې ته ور ووځي، مکه مکرمه به د سړو څخه خالي وي او کنانه حمله پر وکړي، یا به پر موږ د شا د طرفه حمله وکړي او موږ به د دوو طرفو په مابین کې تر حملې لاندې راسو. په دغه سبب په قریشو کې شک او تردد پیدا سو چې اوس د مسلمانانو و جنگ ته ور ووځي کیا. په دغه وخت کې سراقه ابن مالی جوش المجی کنانه د قبیلې لوی سرار و ورته راغلی، ویل تاسې ولې په تشویش کې است؟ زه و تاسې ته اطمینان درکوم چې د کنانه قبیله به ستاسې ترشا یا ستاسې په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه دې ستاسې ناخوښوي. رسول الله علیه و آله فرمایي اصلا دغه نفر شیطان علیه لعنه و، چې ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل کړی و. او سراقه ابن مالک هغه څوک دی چې د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وتلی و. نو شیطان د دغه سراقه په شکل قریش ته ورغلی او ویل زه د کنانه د قبیلې د طرفه جوار درکوم او وعده درکوم چې کنانه به ستاسې په غیاب کې داسې کار نه کوي چې ستاسې دې ناخوښه وي. اصلا شیطان هم غوښته او هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین ورک او نابود سي. اوس چې د کنانه د قبیلې یو سردار و قریشو ته د زړه ډاډ او اطمینان ورکوي چې بې غمه ولاړ سي او کنانه حمله نه در باندې کوي، حتی ویل زمو هم په دغه سفر او وتلو کې ملګری یم. الله عز وجل دغه موضوع په قرآن مجید کې ذکر کړي او د سورة الانفال په 23 نمبر آیات کې فرمایي: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم مني جار لكم. يعني كم وقت شيطان دغو كبارو تا ددوي عملون ششكا ركرة أو لن رس برتاسي هت غالبا نستا برتاسي سوك حملا نكوي أو زستاسي ساتون بجوار در كوم. الله عز وجل شدو يو هانو چه كفاري وده جنگ ترا كشكلا. اوز نو د شیطان په اطمینان او ملګرتیا کفار د مکه مکرمه څخه ورووته، په خپل قوت او طاقت د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دشمنی کوي، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه پر اصحاب فقهر او غضب دي چې څنګه د دوی پر قافلو حمله کوي. په ډیر سرعت او چابکی د بدر پر طرف رهي سو، تر وادی عصفان تیر سو، بیا تر قجد تیر سوه، بیا تر جحفه تیر سوه. دلته د ابو سفیان د طرفه بل نوی خبر ورته راغلی چې ویل تاسی ستاسی د قافلې مالو او خلقو د خلاصون داوتلی راوتلی واس او هغه الله خلاص بیرته وګرځي. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاصه کړه؟ ابو سفیان د مکه مکرمه پر عمومي لار رهي و، مگر همیشه ویش او په احتیاط کې. محترم ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فیته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې 15مه پیته کې واوري انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله